پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي دا کوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاړي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوز پولیسو آیس آی او تراګری پر ضد مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې ماشومان سپینګیري کسان او بلوچستان په خوندي ډول خوشحشي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبري اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پیښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقید یک شنبه پورس د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دورو تیشی دا څرګندونې بیګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوز کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. دوستانو خبرونو ملزادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د خوړو نړیوال سازمان وایي په خوراکي موادو بار یو شمیر لارې چې باید په افغانستان کې بېوزلو ته مرستې ورسوي د تورخم د لارې د تړل کېدو له کبله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. په دې اړه رپورټ لرو چې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی په بې برخلیکه حالات کې ژوند کوي. د کندهار سوداګر او د پانګونې خونی مسولین وایي سکه له کندهار شاوخوا درویش زره ټنه نظر د شاوخوا یو سل یو درش کلونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې لدین چې د افغانستان په اړه ریپورتونه تور شو په خبرونو کې مووریدل چې د بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برید کې د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سلو نورو د یرغمل کولو ادعا کړې ده. د بلوچستان دغه برید پر بلوچ بلتون پالو یبې ډلې په غاړه باندې اخستې ده. د بلوچ ازادي بخونکو پوز په نوم د ډلې ویلې دي چې لا ورګاډي نه لسګونه کسان یرغمل کړي دي او څو امنیتي سرتیري چې دوی نیولې و هغه د پوز د عملیاتو له کبله وژل شوي. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړه چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به وژني. د بلوچ بلتون پالو په بیان کې دا یادونه هم شوي چې ورګاډي کې د پولیسو آی اس آی او د تراکري پر ضد مبارزې د ځواکونو برحاله پوزیان و چې رخصتۍ تل تلل شامل دي دام نیول شوی دي. دوی دام ویلی دي چې خزي ماشومان سپینګری او بلوچستان په خوندې ډول خوشی کړی دي. د بلخوانه د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهدرن په یو بیان کې د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلی دي چې د بریټ سیمه ته اضافي امنیتي ځواکونه او وسایل او وسایت استول شوی دي. رويټرز خبري اژانس بلوچستان د ورګاړي د ادارې د چارواکو لکاولا ریپورت ورکړی چې جعفر اکسپریس ورګاړي کې څلور سو تن سپرلې بیا لکوټ په خبر تر روانو چې په لار کې پری بریټ شوی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړونو لیوال پروګرام وای چې د تورخم د لارې د بندیدو لقب له افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو چې 200 مټریک ټنه مواد پکې دي بار لارې په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي په اړه په دې ریپورت کې تفصیل ورو
د نلسمې پر لپسی ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوی وستونزو په دوام د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي ک د دیلارې د بندیدلو لامل په وسل وخلاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشری مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. دبليو اف پی په دې اړه په یو اعلان کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې رامنځته شوی وسیله او سخت ورختونو لامل د خزو ماشومان په ګډون ډیر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه اداري ویلي د دغه افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم چیرنه روان دي چې بشري مرستو تاړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلواله نخت لامل بند شو چې د دبليو اف پی د لارې تر څنګه دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو تاړتیا لري. پروسه او طبي په خو کې زبل شوی یو شمیر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو تاړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زمو کوم باغونه چې سیلابونو ځپلی وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکو ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړو خاص خصوص سکتور په افتکار او جرګه جوړ شوې ده. هغه جرګي او جلسه کړي ده. امید دی چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان ده د دوړو خاص سکتور خصوصي استادو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نو موري ویل چې په څورو سه ورځو کې سوداګرو او د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډی کوتل یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام ده، جګړه نشته خو لاره بند ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګراتک په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې دیوی پوسټ په خبرګون کې تړلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې کشمیر هغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړی دی به برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د وګړو سفر ممکن خطر لزان سره ولري. اسدالله الودین په دې اړه جزئیات لري.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې د رادای د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله هم مړاوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغه سفر لغوه شو. ټرمپ وقته د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ټرمپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دي. د سعودي عربستان په کوټ په توپ د خبري نن په جده کې پیل شوه. په عین حال کې په داسې حال کې چې دغلته خبرې روانې دي د اوکراین پوځ پر مسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپيان دي او د استوګنی ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه لمنځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو دا په تیرو څونه یو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید وو. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنی پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور وشتل شوی وو شنډ کړی دي. د دې حمله په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او جوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لاند وخت لپاره وزندېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. پاین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حمله ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام دوله توغندای او نه او یا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف د عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې تر سره شوې دي. لبلې خو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په قربتوب په جدي خار کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین د جګپورو ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکرایني پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبيها کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاو روغبر سره وکړ د لاند وخت لپاره ور پرې خودل شول. خغلی روبیو ویل دي چې د دې خبرو نتایج ته هیله مند دي. همدارس د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري يرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دي نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې ل امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پایل شوې.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته نه غړو هیوادونو په یو غړي اعلان کړي د نړیوال جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن لمخې چې پاید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شیم لا تړ کړي. په دې غړي اعلان کړي چې پیغام خبر شوی راغلی چې افغانستان کې اوس مهال خزي اونجونې له عامه ژوند حذف شوی او غګیرب شوی دی. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی د دې اعلان یې لا تړ کړي وای د غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. جزئیات په دې رپورت کې.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوال جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزا سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیه ولو سو ویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړونه ودروي، په ځانګړي توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او بنجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزی اونجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډي اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډي اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره تر سره سي. د سینسیټیو د حمله کړي نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې سي، ځکه کچېرې د کورن تر سره نسي او د پریکړه واقعا عملی نسي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوال جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوه منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې و نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لختارونو نه متاثر کېږي. کاتصوم د خزو پر ضد طالبانو ځپون کې اقدامات په کوردنن او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملی کې دوټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تضمین کړي، خو په کوردنن یې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولې دي.
مزادارو
مالور دانه په کور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو.
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله
په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سکل له کندهار شاوخوا دروي زره ټونه انزر د شاوخوا 131 میلیونه ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوې دي. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انزر هین ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوي وډور ته وخت
دیو بستبندی مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځرو صادرات شوو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیف داخل کې چې یو رقم د یو د پبلیکو ته یو بار کې داس نور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي، او د نور هیوادو سره هم یو ارتباط ونیسي، نور هیوادو ته هم د زموږ صادرات واسطي. یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. اوس مهال د کنداري انځرو لویه برخه هند ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي، ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیامت ونه لویږي.
ساشکال چې ډیر ژر خلاص و، اصلي د اصل کمښتو ساشکال په انځرو جړی کړو، مراجع کړو، نو څه سره کم سی و. موږ غوښتنه دا دي چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې وې هندستان ته ځي.
موږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدای و چې مرزونه کړی و، دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یادې خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 111 میلیون امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو 9 میاشتو کې دروي زره 415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي، چې دغه ارزښت 110 میلیون 813,000 او 813 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د منډلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زر خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د ورزګان ولایت کروندګر له دولت نه د شنو خونو جوړول غواړي. دوی وایي د ژمي په وخت کې د سبزیو قیمتونه لوړیږي، او که دوی شنې خونې ولري نو وبه کولای شي چې سبزی په شنو خونو کې تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دوی د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالي لپاره دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دی وای چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولی. د کروندګرو او د ښاري اوسیدونکو په وینا که چیرې شنې خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي، بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اروزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبوره یې چې دا غنم به کرو، ځکه غنم چې دي د یخ سره مقابله کولی سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري. او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو، هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې، هر څه کېږي، هر کش موږ لاسته راوړنه جنجې راوړلی سو، ځکه سوزکاري پشکې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې چې یو دغه سانې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه موږ سره پیاوړی کېږي، او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کېږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کوره د خپل خونې څخه دغه کړو، چې موږ ته شنې خونې جوړې سي، موږ شنه خونه پر لارې واچوو، د شنو خونو د موږ ته هر څه په ارزانه قیمت ته تمامېږي. او بیا
د دې ترڅنګ د اروزګان یو اوسیدونکي نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
کته کوم حاصلات موسم نه خو د جشنو خونو په وایسته مشکولای سو، هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف سي، بل د خپلې کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اروزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي، او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل:
خلک در خواستی کړي دي، ستا خبره په ځای ده، سم ته غوښتنه یې کړې ده سم ورته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده، انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي، تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، ټول ملت پکې خراب ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت د ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشلمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشلمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدی او ژمی کې بیا ډیره لنډی، موږ په افغانستان کې په ډیر کم توپیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ به اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توپیر لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.